دو بجې دی د ازادي رادیو د دې سات خبرونه ته ز فریده هول سیفی ل خپل همکارانو سره درته خلاص تویم او ری چې د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د فرانسې په غونډې کې د مخالفو وسلوالو شرایط نه ردوي. افغان ولسمشر نن په کابل کې ویل چې ل افغانستان څخه به د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره ل دغه هیواد څخه د فساد لمن تر ډیره بریده ټول شي. په خبرونو کې راغلي دي چې پولیس د هند په پلازمېنه نیویډیلی کې د هغو زرګونو مظاهرچیانو د خورولو لپاره را لډنډو او اوخکی بهون کې غاس څخه کار واخیست چې تر یوې زدکون کې چې پر یوې زدکون کې د تیری اونۍ ناوړه جنسي تجاوز تر پیخي ورسته د خزو د امنیت ساتنې غوښتنه کوي. په مصر کې د اساسي قانون په اړه د ټول پښتني یا ریفرندم د دوهم پړاو لپاره د رای ورکونې مرکزونه پرانستل شوې دي. خو لمړی به راشو د افغانستان پیښو ته. ناجیه صافی د افغانستان تازه خبرونه راټول کړي.
د هم د مهمو خبرونو سرټکی افغان ولسمشر په نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د اداري فساد د لمنځه وړلو لپاره دی له افغان دولت سره په ګډه کار وکړي. ولسي جرګې نن په خپل عمومي غونډه کې د رایو په اکثریت د راتلونکي مالي کال د مالی بودیجې طرحه رد کړه او په ننګرهار کې 14 دریو تنو ته مرګ ژوبله اړولې. دا خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر یو ځل بیا په نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د اداري فساد د لمنځه وړلو لپاره دی له افغان دولت سره په ګډه کار وکړي. ښاغلی کرزی چې نن یې د فساد پر ضد د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شوې یوې غونډې ته وینا کوله، د فساد اساسي سرچینه په دوو برخو ویشله. د ښاغلی کرزی په وینا لومړی لامل د افغان دولت په اداري سیستم کې نیمګړتیاوي او دویم د بهرنیانو لخوا په پلان شوي ډول په فساد کې لاس درلودل دي.
فساد په افغانستان کې دوه واضح اړخونه لري، دوه واضح منبع لري. یوه زموږ داخلي کمزوري ده، د ادارې ضعف دی، د دولت ضعف دی. دوهم اړخ یې د خارجانو راوستل سوی، راوړل سوی، تشویق سوی فساد دی.
ولسمشر کرزی هم دراز د حکومت په اداري چارو کې شفافیت او ساده کېدو باندې هم ټینګار وکړ چې د هغه په وینا د کار به د فساد په لمنځه وړلو کې مرسته وکړي. ولسی جرګې نن په خپل عمومي غونډه کې د رایو په اکثریت د راتلونکي مالي کال د ملي بودیجې طرحه رد کړه. د مالی وزارت د معلوماتو له مخې د راتلونکي مالي کال د بودیجې په طرحه کې شاوخوا 120 میلیارد افغانۍ پراختیايي بودیجه او 196 میلیارد افغانۍ عادي بودیجه په پام کې نیول شوې ده. د سرچینې د معلوماتو له مخې د پراختیايي بودیجې 70 سلنه غیر اختیاري او پاتې 10 سلنه اختیاري ده او د عادي بودیجې 55 سلنه کورنۍ او 45 سلنه له بهرنیو مرستو تمویلېږي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان د ملي امنیت د رئیس چې اوس مهال په امریکا کې تر درملنې لاندې دی عیادت وکړ. د هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې ښاغلی اوباما په اسدالله خالد شوي ځن وژون کې حمله وغندل او د ده په ټپي کېدو یې خفګان څرګند کړ. د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د امریکا ولسمشر د ښاغلي خالد د درملنې په څرنګوالي له ډاکټرانو سره هم خبرې کړې دي. او د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په چپرهار ولسوالۍ کې یوې 14 د سرحدي پولیسو دریو تنو سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د سرحدي پولیسو ویان ادریس مومن ازاد رادیو ته وویل چې 14 شاوخوا لس بجې شوې او د سرحدي پولیسو یو تن سرتیری وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. همدارنګه نن سهار د غزنی په مرکز کې یو روغتون ته سیرمه 14 شوې ده چې له عملی څلور تنه ټپیان دي. په ټپي شوو کسانو کې د ملي امنیت یو سرتیری او یو خزینه او یو خزه هم شامل دي. د غزنی د ولی ویان فضل محمد سباون ازاد رادیو ته وویل چې 14 د غزنی د رحمان شفخانی مخې ته رامسته شوې ده. تر اوسه د دې پیښو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. دا د افغانستان اړوان مهم کورنی خبرونه، بهرنی خبرونه له نوریاس نوري ناوړی.
پا پاکستانی پولیس وایي د پاکستان د جنوبي ایالت اسن په دادو خارګوټي کې د یوې پاریدونکې ډلې یو سړی په دې تور په مرګ وهلی او وژلی دی چې د قرآن کریم نسخه یې سوځولې وه. د پولیسو یو ویان د شنبې په ورځ وویل چې شاوخوا 200 کسانو د پولیسو پر هغه ماموریت حمله وکړه چې تورن په کس پکې ساتل کېده. هغه یې راویست او دومره یې ووهه چې سا یې ورکړه او وروسته یې جسد ته اور واچاو. د دغې پېښې په تړاو شاوخوا 10 تنه نیول شوي دي. د سیمې یو ملا رویترز ته ویلي چې هغه د لرې وطن مسافر چې په جومات کې شپه تېره کړې وه په سهار کې د قرآن کریم چیرې ورقې په جومات کې میندل شوي دي. د بشري حقونو د فعالانو په وینا له 1990 کال راهیسې له څه باندې 500 زیات کسان مقدساتو ته د سپکاوي په تور وژل شوي او دا ډول پېښې اوس ډېرې کېږي. پولیسو د هند په پلازمینه نوې ډیلي کې د هغو زرګونو مظاهره چیانو د خورولو لپاره له ډنډو او اوښکې بهوونکي ګاز څخه کار واخیست چې پر یوې زده کوونکي د تېرې اونۍ ناوړه جنسي تجاوز په نتیجه کې د ښځو د امنیت ساتنې غوښتنه کوي. مظاهره چیانو د شنبې په ورځ متجاوزین په دار وځړوي او موږ عدالت غواړو شعارونه ورکول. د کاسم په نامه یوې مظاهره کوونکي وویل دا یو وحشتناکه پیښه وه چې رامنځته شوې ده. دا یو ظالمانه د بشریت ضد عمل دی. کله چې له دې پیښې خبره شوم ومې ژړل او ډاډه یم چې د ډیلي هر نجلۍ به هم ژړلې وي. زه هیڅکله نه بیریدم چې کله د شپې په 2 بجو له خپله دفتره تلم، خو اوس بیریدلی یم او هر ګام په احتیاط اخلم. پولیس وویل مظاهره هغه مهال بې نظمه شو چې مظاهره چیانو هڅه وکړه د پولیسو له امنیتي موانعو تیر شي او د جمهوري ریاست د استوګنې ودانۍ پر لورې مارش وکړي. د راپورونو له مخې یو شمېر مظاهره چیانو پولیس په ډبرو وویشتل. په دې اړه د خلکو قهر او غوسه د هغو راپورونو پر سر راپارېدلې چې ویلي دي د سړو یوې ډلې چې نشه و په یوه بس کې یوه 30 کلنې ښځې په وحشانه ډول تجاوز کړی دی. دوی وروسته دغه ښځه او د هغې معشوق پر رفتار کې له بسه د باندې غورځولې دي. دغه ښځینه د نوې ډیلي په روغتون کې بستر ده او روغتیایي حالت هم ډیر خراب دی. شپږ واړه مشوک جنسي تېرې کوونکي نیول شوي دي. په مصر کې د اساسي قانون په اړه د ټول پوښتنې یا ریفرندم د دوهم پړاو لپاره د رایې ورکونې مرکزونه پرانیستل شوي دي. مخالفین وایي دغه نوی اساسي قانون د اسلام پالو ډلو ګټې خوندي کوي او د مسیحیانو او د نورو اقلیتونو او ښځو د حقونو خوندیتوب له پامه غورځولی دی. د مصر ولسمشر محمد مرسي وایي د دې لپاره چې مصر لا زیات د ډیموکراتیک سیستم لور ته مخه کړي دا مهمه ده چې اساسي قانون تصویب شي. د اساسي قانون پلویان او مخالفین د تېرې جمعې په ورځ په الکساندریا کې هغه مهال یو بل سره په شخړو کې ښکېل شول چې پر یو بلې ډبرې وویشتې. پولیسو د مظاهره چیانو د خورولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز څخه کار واخیست. غیر رسمي شمېرې ښیي چې د ډسمبر په 15مه د ریفرنډم په لومړي دور کې په سلو کې 50 مستحقو رایې ورکوونکو د دغه اساسي قانون په پلوي رایې ورکړي دي. د ګرجستان پارلمان د بښنې هغه لایحه منظور کړه چې له مخې شاوخوا 3500 بندیان له زندانونو خوشي کېږي. د دغې لایحې له مخې پرون پارلمان د دسمبر په 1 تصویب کړه. دغه راز شاوخوا د 5500 نورو بندیانو د بند موده کمیږي. دغه اقدام له مخې یو خاص کمیسیون ټاکل کېږي چې د هر یو بندي دوسیه به په انفرادي توګه څېړي، خو د هغو بندیانو د بښنې سپارښتنه کوي چې د خیانت په وسلوال مبارزه کې د ګډون روسیې ته د جاسوسۍ غلا او درغلۍ په جرم محکوم شوي دي. د صدر اعظم بیتزینا ایوانیشویلی نوی حکومت ویلي ډیر کسان د ولسمشر میخایل ساکاشویلی په مشرۍ د ګوند لخوا د سیاسي ځپنې په ترڅ کې په دغو جرمونو محکوم شوي دي. دا ورته سات مهم خبرونه.
دا ازادي راډیو د چې هر ورځ د سهار لو بجو د ماخام تر و بجو خبرونه لري. پاروانه خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر نن په کابل کې ویل ک نړیوال غواړي اداري فساد د افغانستان پر دولت د سیاسي فشار په توګه وکاروي، نو دا یې تیروتنه ده. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د فرانسې په غونډه کې د مخالفو وسلوالو شرایط نه ردوي. د پکتیا خلکو ازادي راډیو سره خبرې کړې او وایي چې په دې سړې هوا کې روغتیايي اسانتیاوې نه لري. د ځوانانو پروګرام تاند څنګه کې د داسې یوې فابریکې په اړه اوري چې ډیرو بیروزګارو ځوانانو ته یې د کار زمینه برابره کړې ده. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي چې له افغانستان څخه به د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره له دغه هیواد څخه د فساد لمن تر ډیره حده ټوله شي. جمهور رئیس کرزی چې نن په کابل کې د اداري فساد سره د مبارزې د نړیوالې ورځې د لمانځلو په مهال خبرې کولې وویل چې که نړیوال غواړي اداري فساد د افغانستان پر دولت د سیاسي فشار په توګه وکاروي نو دا یې تېروتنه ده. په دې اړه نور جزئیات له کابله د حمیدې هارون عثمان پراپور کې.
ولسمشر کرزی په افغانستان کې اداري فساد په دوه ډولونو ویشي، یو هغه چې د دغه هیواد په دولتي ادارو کې موجود دی او بل برخه یې هغه چې د بهرنیانو لخوا د قراردادونو په بڼه د دولتي چارواکو له خپلوانو سره کیږي. جمهور رئیس ویل چې په وار وار سره یې د داراز قراردادونو اسناد هم له بهرنیانو غوښتي چې تر دې دمه یې ورته نه دي سپارلي. ښاغلي کرزی په افغان دولتي ادارو کې موجود فساد کم وباله، خو زیاته یې کړه چې د فساد بهرنی اړخ خورا زیات دی چې د ښاغلي کرزی په وینا میلیاردو ډالرو ته رسیږي. جمهور رئیس احمد کرزی چې له اداري فساد سره د مبارزې د نړیوالې ورځې د لمانځلو په غونډه کې څرګندونې کولې وویل چې په هیواد کې به د دا ډول فساد لمن هغه وخت ټوله شي چې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووځي.
هغه کوشش به هلته نتیجه ورکړي چې هغه لوی عوامل د فساد چې دې خاورې ته راغلي دي د دې خاورې څخه ورک شي او لرې شي. زه مطمئنه یم چې په 2014 کال کې کله چې موږ د رئیس جمهوري لپاره انتخابات کوو او نوی جمهور رئیس راځي او هغه وخت به خارجي قواوې د افغانستان څخه وتلي وي، محدود تعداد به پاتې وي. د دوی قراردادونه، د دوی تشکیلات، د دوی ساختارونه چې دلته جوړ کړي وو دا به مخ پر ژدو او ورکېدو سي. دا به د فساد یو ډېر لومن به وشتي خالص مونږ کېږي او دا به د افغانستان په خیر وي.
ولسمشر په هیواد کې خصوصي امنیتي کمپنۍ چې بهرنیان ملاتړي و هم د فساد او ناامنیو ستره سرچینه وبلله، خو وی ویل چې له دې ستونزې سره یې مبارزه وکړه. حامد کرزی له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له افغان دولت سره دې په رښتینه توګه د فساد د لمنځه وړلو په برخه کې همکار شي او دا یې هم وویل چې که نړیواله ټولنه په واقعي توګه دوستي کول غواړي نو دغه د اثبات ځای دی. ولسمشر د شفافیت د نړیوالې ادارې هغه راپور ته هم اشاره وکړه چې په دې وروستیو کې ویلي و چې افغانستان د نړۍ فاسد هیواد دی. جمهور رئیس وایي ښایي چې دا راست څرګندونې به پر افغان دولت د نړیوالو سیاسي فشار وي.
اگر فساد وسیله فشار قرار بیتن
که چیلی ده سیاسی اغراض و اهداف و لپاره فساد فشار علاگر زوی نتیجه نلری. افغانستان ده ملی حکمیت خواهت روانده، پوپخو ده دردلو او ده استقلالیت خواهت روانده. که چیلی پرختینی توگه دوی واری چی ده فساد پزید کارو کری سی دردمن نیم. دوی باید مکت اطمینان را کری نو ده افغانستان ده حکومت اجرایی زواک تو چنده کیگی نو پوازه توگه بایی پو سبا نتیجه گورو.
په افغانستان کې لیداری فساد سره د مبارزې د نړیوال ورځ د لمانځلو په غونډه کې لیداری فساد سره د مبارزې د عالی شورا مشر عزیز لودین ویل هغه دوسیه چې دوی د اداري فساد په اړه د هیواد قضایي ادارو ته سپارلي باید پرې غور وشي. دغه اداره وایي په لسګونو هغه دوسیې لوی څارنوالۍ ته سپارلي چې یو شمېر یې د دولتي چارواکو د اداري فساد او اختلاس په اړه دي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د فرانسې په غونډه کې د وسلوالو مخالفینو شرایط نه ردوي. د دې شورا غړي قاضي محمد امین وقاد نن ازادي رادیو ته ویل چې د غوښتنې ډیرو او نږدې خبرو ته اړتیا لري او هیله ده چې وسلوال مخالفان د سولې له شورا سره مخامخ خبرو ته تیار شي. وسلوالو مخالفینو د فرانسې په غونډه کې له دې هیواد څخه یو مخ د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د اساسي قانون د بیا تدوین کولو خبره کړې ده. خو د سیاسي چارو ځینې څېړونکو وایي چې له افغانستان څخه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو غوښتنه یو ډیره مشکله مسله ده چې باید د امریکا او وسلوالو طالبانو ترمنځ حل شي. په دې اړه نور جزئیات د نسیم شفق پر راپور کې.
د سولې عالی شورا تمه لري چې د فرانسې له غونډې وروسته وسلوال طالبان د سولې له عالی شورا سره مخامخ خبرو ته چمتو شي. د دې شورا چارواکي وایي چې په فرانسې کې د وسلوالو مخالفانو شرایط نه ردوي، خو د دوی په خبره دا ډول سرګندونې ډیرو نږدې او مخامخ خبرو ته ضرورت لري. د سورې د عالی شورا غړي قاضي محمد امین وقات د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو ځینې سرګندونې د ته اړتیا لري چې هغوی په افغانستان کې سیاسي او مدني حضور پیدا کړي.
موږ بلنه په خپل ځای ده، موږ امیدوار یو چې د دې نسل نه وروسته به زموږ نسل ضرور کیږي، او امیدوار یو چې طالبان د سولې په رابطه په خپل ملت ته په خپل مملکت باندې غیرت وکړي، رحم وکړي، او دغه نسل دې باعث شي چې دوی د سولې پروسې سره هم خبرو ته آماده شي.
د وسلوالو طالبانو د انجینیر حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د افغان حکومت او د حکومت د سیاسي اپوزيشن د زینو استازو ترمنس په فرانسې کې مخامخ بحثونه وشول. په دې بحث کې وسلوالو مخالفانو خپل دریزونه سرګند کړي چې مهمه د افغانستان د اساسي قانون له سره تدوین او له دې هیواد څخه یو مخ د بهرنۍ ځواکونو د وتلو خبره ده. د سیاسي چارو سړونکو وحید مجدا وایي چې د طالبانو او حزب اسلامي نورې خبرې جدي نه دي او کېدای شي چې د منلو لپاره یې بحثونه وشي، خو د دې په خبره په داسې حال کې چې له 2014 میلادي کال وروسته په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو پر حضور خبرې کیږي، نو په دې اړه د هغوی سرګندونې ښایي د سورې د خبراترو لپاره ځینې ستونزې جوړې کړي.
د افغانستان د کرکچ اوس یوازې او یوازې د امریکانو تصمیم په نتیجه کې دایشي حل شي، هغه دا دی چې باید د کینیا او د مخالفینو سره او د خبرو اترو له لارې څخه دا مشکل حل شي او د دې خپل عسکرو د موجودیت خلاص وکړي. باید کوشش وشي چې هغه خارجي بود حل شي، هغه مشکل چې حل شي د داخلي بود دومره مشکل نه دی، ځکه چې مختلف لوري کې دایشي سره کینیا او سره توافق وکړي.
په عین حال کې د ولسی جرګې ځینې غړي هم وایي چې د وسلوالو مخالفانو دا دریض چې اساسي قانون دی له سره تدوین شي دومره جدي نه دی او اساسي قانون د تعدیل وړ دی. افغانستان د سیمې او نړۍ له یو شمېر مهمو هیوادونو سره ستراتیژیک سندونه لاسلیک کړي چې مهمه له امریکا سره دی، او د دواړو خواوو ترمنځ د امنیتي سند په اړه هم خبري روانې دي. کاتسه هم وسلوال مخالفان د سیاسي روغې جوړې لپاره له افغانستان څخه د ټولو بهرنۍ ځواکونو پر وتلو ټینګار کوي، خو ولسمشر کرزي د شنبه په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته یو ځل بیا وویل چې له امریکا سره د امنیتي سند لاسلیک کول چې په دې هیواد کې د هغوی د اوږدمهاله حضور مسله هم پکې شامل ده، د دې هیواد لپاره مهم او ګټور دي.
د ازادي رادیو نننې ترشنه اسمان لاندې پروګرام هم همدې موضوع ته ځانګړې شوې ده، یعنی په فرانسې کې د سولې په اړه د بیلابیلو خواوو ترمنځ د سولې د خبرو موضوع ده. د پروګرام په 3 بجو پیل کیږي او تر 5 بجو دوام کوي. تاسو هم کولی شئ چې پروګرام ته ټلیفون وکړي، ازادي رادیو سره خبرې وکړي او خپل نظرونه شریک کړي او پوښتنې وکړي له کارپوهانو. د کابل چاپ نننې ورځپاڼې هم په همدې موضوع باندې بیلابیل راپورونه او تبصرې خبرې کړې دي. ناجی صافی پاړه لاند معلومات راکړي.
په کابل کې خبریدونکو رسپانو نن تر ډیره په فرانسې کې د افغانستان د بیلابیلو ډلو د سازو ترمنځ په ناسیا او د سولې پر روان بهیر بحثونه کړي دي. خدمتګار نه دولتي رسپانې د پاریس په غونډه کې شویو پرمختګونو ته په اشاره د پوښتنه کړي چې آیا دا ناسته به د سولې خبرو ته لار پرانیزي. رسپانې لیکلي دا درې ورځنۍ خبرې له رسنیو پټې ساتل شوي، خو لیکل شوي معلومات ښایي که څه هم خبرې ستونزمنې وي، خو بیا هم پکې ګډون کوونکو لورو د سولې په اړه خپل نظرونه سرګند کړل. ورسپانې وړاندې د دې ناستې په اړه په کابل کې د برتانیې د سفیر سرګندونې راخیستې او لیکلي دي چې دا غونډه مخ په وړاندې یو مثبت ګام دی. ورسپانې لیکلي چې ریچارډ سټاک دا باور څرګندوي چې د افغان دولت وسلوالو او په ټوله کې د افغانانو ترمنځ د تفاهم زمینه برابره شي. سرنوشت نه دولتي ورسپانې بیا دې غونډې ته انتقادي نظر اچولی او لیکلي چې دا غونډه د سولې په نوم د یوې بلې لوبې پیل. ورسپانې لیکلي چې افغانانو د دې غونډې ځکه ملاتړ وکړ چې پکې د جګړې افغاني لوري سره مخامخ کې نسل او تمه یې وچه دوی په خپله کې د یوې مفاهمې بنسټ کېدي. خو ورسپانې لیکلي چې دې غونډې ته د کسانو انتخاب خورا خطرناک دی. د ورسپانې په وینا غونډې ته د کسانو له انتخاب نه ښکاري چې افغان حکومت چې یو څه ناڅه د خلکو استازیتوب کولی شي څنډې ته وهل شوی دی. ورسپانې لیکلي که څه هم سوله د افغانانو اړتیا ده، خو دولت او خلک باید دغه نوې لوبې ته ځیر شي او خپله دې د سولې هڅې وکړي. ویسا خپلواکي ورسپانې په خپل لومړي مخ کې لیکلي چې د پاریس د غونډه له طالبانو سره د پخلاین نوی پړاو دی. ورسپانې وړاندې د کتونکو په حواله لیکلي چې دا هڅې یوازې هغه وخت مثبتې نتیجې لرلی شي چې افغان حکومت، طالبان، حزب اسلامي او نورې ډلې مخامخ خبرو ته کښېني. ورسپانې وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر مولوي وکیل احمد متوکل نظر هم راخیستی او لیکلی چې دا غونډه بې ګټې ځکه نه ده چې پکې ښکېلو ټولو اړخونو خپل نظرونه بیان کړل او کیدای شي بالاخره خبرو ته لاره واره کړي. آوټلوک انګلیسي ژبې ورسپانې بیا د افغان حکومت د سیاسي اپوزیسیون د یوې ډلې د مشر ډاکټر عبدالله په حواله لیکلی چې د پخلاینې لحاظو نه باید سیاسي ګټه پورته نه شي. ورسپانې لیکلی چې ډاکټر عبدالله په دې باور دی چې په هیواد کې د تلپاتې سولې د ترلاسه کولو لپاره باید مخلصانه هڅې وشي. انیس دولتي ورسپانې بیا د پاریس ناسته یو مهم پرمختګ بللی او د ملګرو ملتونو وروستۍ پرېکړه چې له مخې په طالب مشرانو د سفر کولو لګول شوي بندیزونه نرمیږي د دغو هڅو د ګړندي کولو لپاره مهم بللی.
په روانه خبرونه کې د ځوانانو پروګرام تاند څنګه لرو. په دې پروګرام کې به ووري چې څنګه ځوانانو ته د کار زمينه برابر شوي او کار څومره د ځوانانو په ژوند اغیز لري. خو اوس بر شو د پکتیا د خلکو ستونزو ته د پکتیا لرو پرتو غرنیو ولسوالیو او مرکز ګردیز اوسیدونکي شکایت کوي چې د ژمي پر رارسیدو د روغتیایي اسانتیاو د کمښت او نشوالي له امله لګڼو روغتیایي ستونزو سره مخ دي. د خلکو دا سرټکونې او شکایتونه د عامې روغتیا ریاست چارواکي هم مني او وایي چې په پرلپسې ډول یې د عامې روغتیا وزارت څخه غوښتنه کړې چې په دې ولایت کې د خلکو د روغتیایي مشکلاتو د راکمولو په هدف د کلینیکونو او روختونونو د بسترونو او امکاناتو زیاتوالی ته جدي پاملرنه وکړي چې لای هم د عامې روغتیا وزارت څخه مثبت جواب نه دی ترلاسه کړی. نورحال لسیمی څخه د ازادي رادیو د خبريال داوود تپان په ریپورت کې.
د پکتیا لجی منګل احمد خیل جان خیل او ورسیر مڅونورو غرنۍ ولسوالۍ وسیدونکو په پرلپسې ډول شکایت کوي چې د کلی او باندو کلینیکونو د غیر فعال کېدو له وجې خزینه ولادي ناروغان په لارو کې مري او یا له نورو غنو ستونزو سره مخ کیږي. د سیمې وسیدونکو د ژمي پر را رسیدو د غیر فعال کلینیکونو په اړه اندېښنه لري. وایي د واورو ورخت او لارو خرابوالي لامل نشي کوي ولادي ناروغان په خپل وخت د څمکنۍ ولسوالۍ روغتونه او یا هم مرکز ګردېسته د تداوی په خاطر ولېګدوي. دوی وایي دولت تر دې مهاله روغتیایي مرکزونو ته لازمه پاملرنه نه ده کړې. په سیمه کې شته کلینیکونه چې عصري او مجهز ودانۍ ورته د مرستندوی ادارو لخوا جوړې شوی غیر فعال او ناروغان له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
زما نوم محمد پیر. د ټوله پکتیا کې ډېر کلینیکونه شته په زوزی او مدخلو په لژا او داسې نورو ځایو کې تر جانخلو پورې ټول تړل شوي دي. د موږ د مریضونو د تداوی سمه نه کیږي او نوم شته سمون نشته.
دا جی شوالی خان د جانخلو د ولسوالۍ اوسیدونکی. د کلینیکونه خو موږ واو ته کلینیکونه و هغه ټول څوک باندې څوک خرا دي تویو ویړي دي. د جانخلو نه چې کوم زنانه وي د الودو ولار ولو هغه یا الود منځ چې یا هغه زنانه د منځ چې هیڅ کلینیک نه لرو.
یوازې د دې څو ولسوالۍ اوسیدونکي نه دي چې د لازم روغتیایي اسانتیاو له نشتوالي سر ټکوي. د پکتیا ګڼو سیمو اوسیدونکي په شته فعال روغتیایي مرکزونو کې له خراب روغتیایي وضعیت څخه ځوريږي او وايي د روغتیا ریاست چارواکي روغتیایي مرکزونو ته لازمه پاملرنه نه کوي او نو ورسره ډاکټرانو له خوا سم چلند کیږي.
زه درې واره شفخونه ته ورغلم. دی وی پچکورای نه وتلی بل نه درو کړی نه ولا موته دا ورو کړی وی نه مو خدمت کړی وی زغه ملکی شفخونه ته
څنګه کوي
څنګه زه د خرکی نه منګالونه
ښه حالته وی
یا دنګترون څه استاندار کوي واسطه کوي بو نورې لږ نشته.
زه خنجان د خرکی کې دله جوړ سوالي وسیدون کوي. ډاکټران کوي خو په صحا کې موجود نه او کورو ته لوړو او بیا دی بالکل یمي کې بالکل پختنه والا کړي دي. شپې په لاس بجو ورغلی وو نو بجو کوم بیا دغه شپخانه ته زنګ وله ډاکټر سره ویل چې دل روشه نه ټنکونه خلاص کړي دي نه ورغله پایپ لري کړي دي.
د ګردیس کلینیک ته اوس ورغلی نه میکسلاره مشبه د چب د کلینیک پروتو یو رورجان مریض کوټه کیږي پروت کیږي نه.
سید کرم کلینیک څه ډېر کمزورې کلینیک دا نه خزینه ډاکټر یې نه لري دوایی نسته کې نو شپې کوم وخت مری سي دوی زنانه ډاکټر یا زنانه تکلیف سي کنه هغه زنانه ډاکټر نه یې کېدل تا هغه مجبور دي سي خلک بازار ته کوسي.
د عامې روغتیا سرپرست مشره ډاکټر نازدانه پکتیاوال منی چې خلک په لرو پرتو سیمو کې خای لستونزو سره مخ وي. نوموړي زیاتوي چې په ولایت کې د مور او ماشوم د شلبستریز روغتون په ګډون اتر روغتیایي مرکزونه غیر فعال دي.
څوک کلینیکونه لرو چې دوه جوړ شوي د یو اس آی ډی د پی آر ټی او د انکشاف جهات لخوا او دا د سیاحت عامې په پلان کې نه دي چې شوی شریک شوی.
نازدانه پکتیاوال د خلکو شکایتونه پر ځای ګڼي، وایي د خلکو د ستونزو هواري په موخه په پرله پسې ډول د عامې روغتیا وزارت سره د یاد غیر فعال کلینیکونو او مرکزي روغتون د بستر زیاتېدو خبرې شریکې کړې دي، خو په مرکزي روغتون کې اضافه شوي بسترونه ورته لا هم بسنه نه کوي.
په ورځ کې موږ تقریبا 300 تر 400 مریض مراجعین لرلا. دیگه راپور پا اساس مک وزارت تولیگل وزارت مک تشل بستر اضافه کرد و شل بستر بیا هم دی مک ولایت کفایت نکهی.
نموڑی زیاتوی چی ده غیر فعال کلینیکونو ده پالیدو پا برخه که دوی ده ولسی جرگی ده وکیلان و مشران و جرگی استاز و ولایتی شورا لغد و سر پرل پسین ناستی کردی دی. دی زیات کرد ده ولایتی داره پا مرست حد سپیل کردی چی ده آمی روختیا وزارت ورته ده یاد روختیای مرکزونو ده فعالیدو پا خاطر بودی جا زنگلی کردی. سو وکولیشی ده کلینیکونو لپاره ډاکټران قابلگان و اداری پرسنل پیدا کړی. او تپان آزادی رادیو پکتیا.
په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي په روان کال کې د دې موادو له 500 څخه زیات قاچاق کوونکي په جزا محکوم کړي دي. د دې مرکز ویان د اونۍ ازادي راډیو ته وویل په محکوم شوو کې 11 تنه بهرنیان دي، خو کارپوهان حکومتي ادارې تورنمي چې په دې برخه کې لازمي هڅې نه کوي. خان محمد سین په همدې موضوع ریپورت لري.
د مخدره موادو او مسکراتو پر ضد د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې د مخدره موادو په نیول شو بهرنیانو کې اکثر ایرانیان دي. د دې مرکز ویان خالد موحد د پنځشنبه پورز ازادي راډیو ته وویل چې د روان کال له پیل راهیسې تر اوسه د مخدره موادو سباندې 1500 تنه نیول شوي او په جزا محکوم شوي دي. خاغلی موحد وویل امنیتي ارګانونو دغه کسان د مخدره موادو د قاچاق او هیواد ته د هیروین جوړولو د کیمیاوي موادو د واردولو په تور نیولي دي.
محکمه استیناف جرای مشترکات مواد مخدر با تعداد 534 نفره محکوم به مجازات کرده.
دوبل د مخدر و مواد د جرمونو د استیناف محکمه 1504 درشتن قچاق کون که به جزا محکوم کردی دی. په دوی کې 11 تنه بهرنیان دي چې محاکمه شوي او جزا ورته اعلان شوی ده. په 11 قچاق کون که کې ایرانیان هم شامل دي. تیر کال هم د دې موادو په قچاق کې یو شمیر ایرانیان نیول شوي وو.
قچاق نکردن بازداشت شدن.
د مخدره موادو او مسکراتو پر ضد مبارزې مرکز وایي چې د دې موادو د قاچاق کوونکو نیول او محکمې ته د هغوی سپارل کولی شي چې د دې جرمونو کچه ټیټه کړي. بلخو افغان کارپوهان وایي حکومت له تیرو 10 کلونو راهیسې د دې موادو د لویو قاچاق کوونکو نیولو ته جدي هڅې نه دي کړي. د هیواد په ختیځو ولایتونو کې د سرحدي ځواکونو پخوانی قماندان جنرال امین الله امرخیل وایي چې تر اوسه چې د مخدره موادو هر څومره قاچاق کوونکي نیول شوي ټولې واړه قاچاق کوونکي دي.
قاچاق په ډېره وسیع توګه په افغانستان کې دغه قاچاق روان ده چې اصلي او عمده بخش خارجیان تشکیلوي. زه فکر کوم چې د څو نفرو نیولو تاثیر به وکړي خو ډېر فیصدي تاثیر کم ده. تاسو وګورئ د جامع بین الملل پلس کې تقریبا 350 عمده لوی قاچاقبران وجود لري چې اکثر خارجیان دي. په دې لاسو کاله تر اوسه نه دي نیول شوي.
دوایی د مخدره موادو قاچاق نن سبا په یوې سیمه ایزې او نړیوالې سوداګرۍ اوخته او تر څو چې د دې پر ضد په نړیواله سطح مبارزه ونه شي مخنیوی ګران دی. د ملګرو ملتو سازمان د یو راپور له مخې سکل په افغانستان کې د مخدره موادو په کښت کې په 43 زیاتوالی راغلی دی. که څه هم په هیواد کې د مخدره موادو د کښت او تولید د مخنیوي لپاره د هڅو خبرې کیږي، خدا هیواد اوس هم په نړۍ کې د مخدره موادو د تولیدونکو هیوادونو د لیست په سر کې دی.
د بلوچستان په ګوادر سیمه کې 11 تنه ایران ته په غیر قانوني توګه د وختو پر وخت د نامعلومو کسانو لخوا په ډزو وژل شوي دي. په وژل شوو کسانو کې 15 تنه افغانان هم شامل دي. له کوټې څخه د ازادي راډیو خبریال برکوال میاخیل په اړه معلومات راکوي.
بیګاش په ناوخته د ایران پولیس ته نږدې د بلوچستان په سرحدي سیمه ګوادر کې په دریو موټرو کې سپاره کسان د ایران پولیس ته نږدې له ګوادر ولسوالۍ سره مربوط د مکران په غرنۍ سیمه سنډي سر کې روان و چې نامعلومو وسلوالو ور باندې ډزې وکړې او 11 تنه یې ووژل. د مکران سیمه یو دولتي چارواکي عبدالفتح بنګر رسنیو ته په خبرو کې پیښه تایید کړې او وایي خبرې ترلاسه کړې چې په دریو پیک اپ موټرو کې سپاره کسان په غیر قانوني توګه ایران ته او له هغه ځایه نورو اروپایي هیوادونو ته وکتل چې د وسلوالو تر برید لاندې راغلي دي. دی وایي قاچاقبر اکثره له عمومي سړک څخه لرې پر غرنیو لارو باندې خلک په قاچاقي توګه ایران ته اړوي، نو ځکه په کره توګه نسي ویلی چې پر دغو مسافرو به ډزې چا کړي وي. خو د سیمې اوسېدونکي وایي کېدای سي دغه کسان ایراني سرحدي عسکرو وژلي وي، ځکه چې وایي دوی په قاچاقي ډول د شپې په تیاره کې په پښو او یا په موټرو پټ په پټه اوړي. نو کله کله ایراني عسکر په دې ګمان ورباندې ډزې وکړي چې د کومې وسلوالې ډلې ورانکاري او وسلوال کسان به وي. په وژل شویو کسانو کې 15 افغانان دي او 6 د پاکستان د پنجاب ایالت اوسېدونکي دي. په کوټه کې مو د افغانستان له قونسلګرۍ سره اړیکې ونیولې، خو هغوی له دې پیښې بې خبري وښووله. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی، خو تر دې وړاندې چې په کومه پیښه کې د پنجاب ایالت اوسېدونکي وژل شوي، مسؤلیت یې د بلوڅو وسلوالو سازمانونو منلی دی. د یادونې وړ ده چې هر کال په زرګونو پاکستانیان او افغانان د پاکستان له لارې ایران او نورو اروپایي هیوادونو ته په قاچاقي ډول سفر کوي، چې کله کله د پاکستان د تحقیقاتو د مرکزي ادارې یا FIA لخوا ونیول سي او کله ایران ته په اوښتو بریالي سي. خو له ایرانه تر اروپایي هیوادونو پورې د لارې په اوږدو کې هم له داسې مرګونو پیښو سره مخامخ کیږي چې ډېر کم یې تر خپل منزله په رسېدو بریالي کیږي.
برکوال می خیلو دونیمې بجې دي. نوریاس نوری استډیو ته راغلی دی او د مهمو پیښو لنډیز راوړي.
افغان ولسمشر حامد کرزی یو ځل بیا په نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د اداري فساد د له منځه وړلو لپاره د افغان دولت سره په ګډه کار وکړي. ښاغلي کرزی چې نن د فساد پر ضد مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وینا کوله، دغه راز په افغانستان کې د فساد د یوې برخې فساد په نړیوالې ټولنې واچاو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان د ملي امنیت رئیس چې اوس مهال په امریکا کې په روغتون کې تر درملنې لاندې دی عیادت وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې ښاغلي اوباما پر اسد الله خالد شوې ځانوژونکي حمله وغندله او د ده په ټپي کېدو یې خفګان څرګند کړ. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په چپرهار ولسوالۍ کې یوې چاودنې د سرحدي پولیسو درې تنو سرتېرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. ولسی جرګې نن په عمومي غونډه کې د رایو په اکثریت د راتلونکي مالي کال د مالي بودیجې طرحه رد کړه. پاکستانی پولیس وایي د پاکستان د جنوبي ایالت سن په دادو خارګوټي کې یوې پاریدونکې ډلې یو سړی په دې تور په مرګ وهلی او وژلی دی چې د قران کریم نسخه سوځولې وه. پولیسو د هند په پلازمینه نوې ډیلی کې د هغو زرګونو مظاهره چیانو د خورولو لپاره له ډنډو او اوښکې بهونکي ګاز څخه کار واخیست چې پر یوې زده کوونکي د تېرې اونۍ ناوړه جنسي تجاوز په نتیجه کې د ښځو د امنیت ساتنې غوښتنه کوي. په مصر کې د اساسي قانون په اړه د ټول پوښتنې یا ریفرندوم د دوهم پړاو لپاره د رایې ورکولو مرکزونه پرانستل شوي دي. د ګرجستان پارلمان د بخښنې هغه لایحه منظور کړه چې له مخې شاوخوا 3,500 بندیان له زندانونو خوشې کیږي.
د ځوانانو پروګرام تاندې څنګه په روانې خبرونه کې مهیروي، خو تر هغه د مخده ووري چې د سپینی مانې چارواکي وایي چې ولسمشر باراک اوباما پیژندل شوی سناتور جان کيري د بهرنیو چارو د نوي وزیر په نوم په توګه ونوماوه. په پام کې دا چوک هاګل د امریکا نوي دفاع وزیر شي. دوار هاګل او کيري څلويخ کاله مخکې په ویتنام کې جنگي دي لیدي. صالح محمد صالح په دې اړه د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څنګ د راپور جزئیات
د امریکا ولسمشر باراک اوباما ډیموکرات سناتور جان کيري د بهرنیو چارو د نوي وزیر په توګه ونوماوه. اوباما د اعلان پرون په سپینې ماڼۍ کې وکړ.
And I am very proud to announce my choice for America's next
secretary. زه ډیر ویاړم چې د امریکا د بهرنیو چارو د بل وزیر لپاره جان کيري د خپل انتخاب په توګه اعلانوم.
جان کيري
د امریکا ولسمشر ویل شغلی کيري د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د مشرانو درناوی او اعتماد را خپل کړی دی. تم کيري نشپېته کلن کيري په اسانۍ سره د امریکا د مشرانو جرګې لخوا چې د پکې نږدې 1.5 کال خدمت کړي د تایید رای واخلي. جان کيري د میرمن هیلری کلینټن زین نسی هغه په خپل له دندې د لری کېدو پریکړه کړې ده. کيري په داسې حال کې د بهرنیو چارو وزارت نومول کيري چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سوزان رایس په کانګرس کې د جمهوریت غوښتونکو تر شدیدو انتقادونو وروسته د کاندیدانو له لیست څخه خپل نوم وویست. هغې په تېر سپتمبر میاشت کې د لیبیا په بنغازي کې د امریکا پر قونسلګرۍ د برید په اړه غیر دقیقې څرګندونې کړې وې چې په وروستیو کې له ځینو سیاسي لانجو سره مخامخ سوه. جان کيري په 2004 میلادي کال کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکراتانو کاندید وو. د په پاکستان کې د اسامه بن لادن تر وژل کېدو وروسته د واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ پیدا سوی کړکیچ راکام کړ او له افغان ولسمشر حمید کرزی سره یې هم خپلې اړیکې غښتلې کړې. د 1901 میلادي کال کې د ویتنام د جګړې تر رسنېدو وروسته له دې جګړې سره خپل مخالفت څرګند کړی و.
We are probably angriest about all
احتمالاً موږ له غوسناکو کسانو څخه یو. د ویتنام او کمونیزم په وړاندې د منوي جګړې په اړه چې څه راته ویل سوي وو، راته معلومه شوه چې هلته خلک ان د کمونیزم او ډیموکراسي په توپیر هم نه پوهېدل. دوی غوښتل په خپلو پټیو کې کار وکړي، د سرخیل وتوکو او بمونو له بریدونو چې کلي یې سوځي خوندي وي. راپورونه وایي بارک اوباما په پام کې لري جمهوریت غوښتونکي سناتور چوک هاګل د دفاع د نوي وزیر په توګه وټاکي. د مشرانو جرګه کې تر 12 کلن خدمت وروسته په 2008 میلادي کال کې لدې جرګې ووت. د په جمهوریت غوښتونکي ګوند کې خپلواک نظر لري. د عراق او افغانستان د جګړې په اړه پر پخواني ولسمشر جورج دبليو بوش انتقادونه کول چې په دې توګه یې له جمهوریت غوښتونکي ګوند څخه ځینې غړي جلا کړل.
بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کوي. ازادي رادیو د میکروفون تاسو
السلام علیکم. دا چې موږ د هوا په خطه باندې
روان سم موضوع دی سمو زو د لا په نظر دا سلام
کی له تاسو ته ټول په وړاندې کوم همدارنګ هم اوریدو.
خب به هر صورت بازم به شنونده ما نوبت میتیم. شنونده روی خط از بفرمایید، صد میکروفون از شماست.
من کاملا موافقه هستم که باید این صحنات دلخراش از طریق میدیا
ما به نظر باید در مستقیم نصد
ساره اگر موضوع بسر خود راشی باید بود انتخاب کردین.
میکروفون شما یک شنبه ها 8 تا 9 صبح به وقت کابل.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د فرانسې په غونډه کې د وسلوالو مخالفینو غوښتنې نه ردوي. لکه څنګه چې مو په روانه خبرونه کې واوریدل، د دې شورا غړي قاضي محمد امین وقاد ازادي رادیو ته ویلي چې د غوښتنې ډیرو او نږدې خبرو اترو ته اړتیا لري او هیله ده چې وسلوال مخالفین د سولې له شورا سره مخامخ خبرو ته تیار شي. د ازادي رادیو ترشنه اسمان لاندې پروګرام چې د همدې پروګرام له ختمېدو وروسته پیلېږي، یعنی په 3 بجو باندې او تر 5 بجو دوام کوي، وی همدغه مسلې ته ځانګړې شوې ده. یعنی په فرانسې کې د بیلابیل خواو ترمنځ د سولې په اړه خبرو ته کولی شي چې د پروګرام کې برخه واخلي او په مستقیمه توګه ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي.
دولتي چارو کې سرک ته وځي او په زوره خلک به عزت کوي او وایي چې خامخا موږ ته به پیسې راکوي او موږ خو بل سنل ورو موږ به اعتراض کوو سرکونو ته به وځو تر هغه پورې باید خپل आवाज شته او چې تر سو پورې جناب والی صاحب با سازي د پیسو نه تیر نشي زمنګ د اعتراضونه به دوام لري.
چون د افغانستان د رئیس جمهور د فرمان په اساس چې په ټول افغانستان کې با سازي اقلوبور او د نورو کومې پیسې اخیستل کیږي د هغه د بندولو حکم کړو، نو چون اوس د ننګرهار والی یا د ننګرهار ولایت د بعضی اشخاصو لخوا نه دوباره په ننګرهار کې د باستاجی په نامه یا د نورو پټکونو په نامه پیسې حاصل کیږي، په یو نوم باندې دوازې کې پیسې حاصل کیږي، هم قانوني پیسې چې مرش د افغانستان ته د تیل یا نور مواد راځي الته پټن باندې $10 اضافه کړي د دولت دوباره موږ نه دا پیسې حاصل کیږي.
نو دغه پیسې د باستاجی په نامه چې دغه حاصل کیږي مخکې هم د سلاکار وزیر د کابل نه چکم حیات راغلی او د آزادې رادیو د لارې دغه اعلان هم خبر شو چې د باسازی په نامه او د حق لوبور او د شاروالیو په دیشینو په نامه باندې هیڅوک نور پیسې نشي اخیسته، لکن صرف د دغه اعلان او دغه اجرات د 15 ورځو دوام هغه نو وروسته بیرته د باسازی په نامه هم د ګمرک په ساحه کې چې کافی پیسې دي تقریبا 4500 افغانې د ټیلر پر سر او 3000 افغانې د ټانکر پر سر اخیستل کیږي.
جناب علي صاحب ویل چې دغه باسازی ناخیش کګی اوس بیا راوتلی او د خبرسازی بیا شروع کړی دا.
په ننګرهار ولایت کې مو د سوتنو تاجرانو د ستونزو په اړه واوریدل چې له ازادي رادیو سره د زړه خواله کړې و. د ازادي رادیو په نورو پروګرامونو کې ازادي او اوریدونکو کې په دې اړه له چارواکو سره خبرې هم پر اتلونکو پروګرامونو کې مهیروي. په روانه خبرونه کې د ځوانانو پروګرام تاندې څنګه لرو. په دې پروګرام کې اوري چې ځوانانو ته یوې فابریکې کې د کار پیدا کېدو له امله څومره د دوی مشکلات کم شوي دي او دوی څومره ور باندې خوشاله شوي دي. خبره د خوشالۍ ده. راځي د پښتنه مطرح کو چې خوشحالي لسی شي سره تړلې ده. په دې پروګرام کې به واوري چې ځوانان له کار سره خوشحال شوي دي، خو پښتنه ده چې آیا خلک په عمومي توګه لسی سره خوشحاليږي؟ له شتمنۍ، قدرت، ټولنیز اړیکو او که مانویت سره؟ لیوی تازه سروې سره سم افغانان د نړۍ تر ځینو ډیرو پرمختللو او شتمنو هیوادونو خوشاله دي، هلته چې په دې هیواد کې خلک بیلابیل ستونزې هم لري. په دې اړه د وی تر سره شوې سروې په اړه باندې اسمت سروان جالب معلومات راټول کړي.
د ګلب د سروې د نړیوالې ادارې له نظر پوښتنې سره سم افغانان او عراقیان چې له کلونو راهیسې جګړو ځپلي د نړۍ د خورا شتمن او پرمختللي هیواد سنگاپور تر خلکو په ژوند کې زیاته خوشي احساسوي. ګلب د نړۍ په 1840 هیوادونو او سیمو کې د ځوانانو د ذهني وضعیت معلومولو لپاره له خلکو 15 پوښتنې کړي، لکه آیا پرون دې خندلې یا مسک شوې؟ آیا پرون ټول ورځ در سره محترمانه سلوک شوی دی؟ د سنگاپور اکثرو خلکو چې هیواد یې د سړي سر ناخالص تولید له نظره د نړۍ په 15 لومړیو شتمنو هیوادونو کې شمیرل کیږي، دې پوښتنو ته منفي ځواب ویلی دی. یوازې په سلو کې شپږ سروې سنگاپوریانو ټولو 15 پوښتنو ته هو ځواب ورکړی دی. په سروې کې ویل شوي چې په 148 هیوادونو کې د خوشحالۍ له نظره افغانان 163 ځای لري. سنگاپور چې 50 کاله پخوا یو وروسته پاتې هیواد و، په تیرو 15 لسیزو کې د دنیا په یو مهم تجارتي مرکز بدل شوی او په وروستیو کلونو کې هڅه کړې چې هنر او کلتور ته وده ورکړي. په داسې یو حالت کې پوښتنه پیدا کیږي چې نو بیا ولې د داسې یو سوکال هیواد اوسیدونکي د افغانستان تر جنگ ځپلو خلکو چې خورا اقتصادي او روغتیایي ستونزې لري له ژونده لږ راضي دي؟ د ارواپوهنې متخصص ډاکټر غلام دستګیر حضرتي په دې اړه وایي:
خوشحالي د پیسو سره، د ښه ژوند سره، د دې سره ارتباط لري، مګر دونه ډېره زیاته اغېز نه لري.
د سنگاپور د حکومت اپوزیسیون وایي چې له 1915 څخه چې د هیواد له برېټانیا خپلواکي ترلاسه کړې، یو ګوند یعنی پیپلز اکشن پارټي پر دغه هیواد حکومت کوي. د دوی په وینا په داسې یو حالت کې به خلک اول خوشاله وي. سنگاپور په حقیقت کې یو ښار دی. د دې هیواد یو وړه برخه ځنګلونو پوښلې ده. د سنگاپور د 15 میلیون خلکو د عوایدو لویه برخه سوداګري او صادرات تشکیلوي. عموما په پرمختللو ټولنو کې ټولنیزې اړیکې کمې وي، ځکه چې خلک د پیسو په ګټلو بوخت وي او د راشه درشه لپاره زیات وخت نه لري. ډاکټر حضرتي همدې مسلې ته په اشاره ټولنیزې اړیکې د نیکمرغۍ لپاره مهمه بولي. سمایي اړیکې
تاسو راته د خلکو په مخ ته ځینې محبت یواله
د ډاکټر حضرتي په وینا سره لدی چې د پخوا په نسبت د افغانانو په منځ کې مانویات کمزوري شوي، خو بیا هم تاګ راتک او د کورنیو په منځ کې مینه او محبت په خلکو کې د خوشحالۍ د احساس له پیاوړتیا سره مرسته کړې ده.
تاندې څنګه د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفاق.
سلامونه ملګرو، نورګل شفاق هم له تاندې څنګه سره. دوستانو، که فابریکې ډیر وي نو کارونه به ډیر وي، او چې کارونه ډیر شي نو بیکاری به ورکه شي او نیستی به نه وي. سوای چې نیستی خ ځوانان بدرنګوي. اوس هم ډیر ښه ځوانان په دې تم ورس په چوکونو کې تیروي، هم زولو چې یو څوک به کار ته لزان سره بوزي، خو اوریدلې بموي چې پټنده ده، په منډه نه ده، چاته کار پیدا شي او څوک بیکاره پات شي. سرحد پلاستیک یو داسې فابریکه د ملګرو چې لسګونه بیروزګار ځوانانو ته کار روزګار پیدا کړی. دا فابریکه د پولیچرخی پر سړک په صنعتي پارکونو کې ده. د فابریکې په دفتر کې د رئیس پر چوکۍ یو د پاخه عمر سړی ناسو. دا سړی ظریف ګل زدران و. یعنی د همدې فابریکې مشر تریو می پختل چې دا فابریکه کله جوړه شوه، څورتو کی تولیدوي او څومره ځوانان ورسره په کار بوختي. د ویل
من خو دلته تقریبا دی یو اتیانه، بلکې من فابریکه مخکله جوړه کړی و د طالبانو وخت کې، بیا دغه وخت نه چې د رژیم تغییر وخور، بیا د منګه تقریبا په دوران دی یو کال کې دا کار پل شو. په یو اتیا کې من بیرته دلته کار شروع کړی. دلته بخش پلاستیک کې کار لروم، بخش پاپوشته چې پغه کې هم من ګټان جوړو، هم چفلی جوړو، هم زمستاني لرو، هم تبستاني دی وړي دی. په حدود دی 50 نفر باندې دا اوس په حال دی لپاره کار کوي، ځکه چې جمعې دی او دلته کارونه مقصد په ژمي کې او سنڅه مدمي او دلته افغانستان یو څه موسمي بازارونه لري، نو په دې خاطر باندې وړي کې تقریبا په حدود 100 نفر کې مو سره کار کوي.
ولي ولي داسوشي، ولي ولي داسوشي چې ګلاب ګلاب ځانان مې
ما ویل چې ځوانانو ته کار ورزده کوي او که داسې ځوانان پیدا کوي چې کار زده وي. نو زادران وویل
د موږ سره په هر بخش کې درې ل څلور نفره استادان وي چې نوي کارګر استخداموي، یا نسی ځان سره هغوی ته په حدود د یوه میاشت یوه نیمه میاشت هغوی ته درس وایي، ترینینګ ورکوي تر څو چې هغوی کارګر کیږي. هغه نه وروسته بس هغوی عادي کارګر شي، بس الحمدلله خپل کار په مخ وړي.
همزولو د فابریکې د لویو لویو کوټو یوه خوا د پلاستیکي پلکو او بوټانو بندلون نیولې و، بلې خواته لوی لوی ماشینونه څرخیدل او ځوانان په کار لګیو. چا د ماشین قالبونه خلاصول، چا تازه تولید شوی چپلک او بوټان سره سمول، چا ګلکاری پرې کول او چا په خلطو کې سنبالول. لاتو ځوانانو سره مې د دوی د کار په اړه خبرې وکړې. تاسو واورئ چې دوی څه وایي. ول دی نمبر تا وخت او دا پڅ لاګیایې
ورور نام یې سنجان دی، بس یلته زما ماشین ته ولاړې ما او دا اوس ګورم ډای خلاصو کوی سي اول ته مال ورځي او دوی چې ډای ګورم ډای خلاصو مال تیار راځي
او یو بوټ تیار ورنه جوړ دی. نو
او تیار نه جوړ دی، بس ډای خلاصو مال تیار جوړ دی.
څومره وخت کیږي ته دلته کار کوي؟
زمون وکاله کیږي
ډیر مننه.
زمانو جابر دا دلته ماشین کې کار کوي، هغه دینه مواد روزي به دلته بوتان جوړ شي، به دلته روزي من پکې پرمه لګاو، به دلته یخ شي دا او بس بیدل تواچو بیدل تیرا کٹائی ہو کی ابکنے پہ والا گئی بے پر سکھو کے بندے بے بار تلی ہو.
استاد سمرا مرست در سرکی چنگا کار در خیئی
چی کلا کار کئی منگ ورسا والاری بیتی منگ کاری زدہ کو بس بے آغا گینٹا گینٹا کار کو بس آغا کئی سمنگ کو
چنگا خپلی کورانے سر مرست کولے شی
والی نشو
والنا دی چی کار شروع کڑے دی دوی پیسی در کئی دی کلا چی کار زدہ کی
نا لاولنا چی کار شروع کی پیسی بدر کئی بس چی کار بانے والا گئی پیسی در کئی
اوس د څه څه زده کړي دي؟
اوس هم پکې پرمې زده کړي دي، ماشین کې گزاره کوم.
دغلته کوم کارونه دي چې نه دي زده غواړي؟ هغه هم زده کړي.
ماشین کار دغه هم نه دی زده، هغه هم زده کول غواړي چې بس دغه هم زده کړو. الله هم پکې وچه دي.
خوشاله. اول دین نوم راته واخله.
دین محمد.
څه کوي؟
د زوړ مال د بس راوړو، دلته ماشین د هغه ته ورچو.
زوړ مال څه معنا؟ لکه څنګه؟
هنه چې استعمال سوي هغه دلته راوړو به مېده کوي.
یعنی زړه چپل بوټان؟
هو زړه چپل بوټان. دراوړو بس دلته کټر کی دلته بیا ماشین ته ورچو، مېده کو مصاله ورواچو، رنگ منګ ورواچو، تیل ورواچو، به غنه بوټونه جوړو.
دا کار دی خره؟
به خه خره خ ګرم ده. زمای خه په سور تیری.
ګرم تیری.
ګرم تیری.
مننه
مخه ده.
ته د نوم راته واخلا.
دا جوالي
څومره وخت کیږي دلته کار کوي؟
څلور کال کیږي دلته کار کوي.
څه څه دې زده کړی دي؟
بس هر شی مې زده دي.
لکه لکه
زده ده، ماشینه مې زده ده، نور ګلیډر یو شی بل شی دار هر څه مې زده کړی دي.
ډیر کار ماشین کې لکه
ماشین کې ده. ها
لکه کار تاسو کوي؟ ډیر کار ماشین کې.
هو ډیر کار ماشین خود کوي. بیا مو استاد ضرورت یې ورته کنم چې نه پیګ نه سبو کې نه په بټن ګنا په شی پورې کې بس نه بدلیا کسي په میاش کې نشي جوړه و ده.
دا خپل تولیدات چې ګورې څومره خوشاله ګورې؟
ډیر خوشاله ګورې. خپل د سوق نه خوشاله ګورې. لکه مخ کې پاکستان کې به مونږ خلک په وطن مران ده دا واغه ده. نو اوس یو ګورې اوس ډیر ښه ده.
کرل په عشق لا سونا، مونږ کرل په عشق لا سونا، جوړو د خپل کور دیوالو نه، جوړو د خپل کور دیوالونه، په زخم لپو کې اوبه راوړو لغرا
چې تولید شوی توکي په پلاستیکونو کې بندول. ملګرو کریم نومیده د ننګرهار د درې نور وو، خوشاله و چې په خپل هیواد کې کار کوي او داسې توکي جوړوي. ویلې چې کاش فابریکې ډیر شي چې کارونه ورسره ډیر شي.
دا مال ماشین نوځي او دا پیکټ کې اشوم شپک شپک جوړه د کاربن ډیر راځي. خوشاله یو جلاباد خار تلار چې یا مزار تلار چې یا کندوز حکومت مو هغه تسهیلار چې کارونه نشته. خلک بازار کې ناز دي. اوس چې افغانستان کې دا کارونه زیات شي کور شي چې کار وکړي دلته فابریکې جوړې شي. اوس ډیر ډیر خوشاله یم چې خپل زمو خیوات کې دا جوړیږي او خپل خیوات کې زمونږ دا پیدا کیږي. مونږ خوشاله سو په
دا وطن زما وطن دا چمن زما چمن زیر دس پرلو زما کور دا خوشالو زما دا وطن.
ملګرو یو متل دی وایي ډیرې موندنه لګې اخیستنه. یو ځوان تاجولی وایي چې د کار پس د کولو کې باید څوک په لګو او ډیرو پیسو پسې ونه ګرځي. باید کار زده کړي. چې کار زده کړي پیسې بیا په خپل ورته ډیریږي او همداراز له دولت هم ګیله کوي.
مره جمعه سيزو کوټه د خلکو وینم زړه مې باس چورته دا چوکو کې سي ولاړ د مزدوران غریبانان په کار د سيدو مې یو کار یو کسب وکي او شای زده کې واده ورته کنه کوشش په کار ده. اول په لګ لګ باندې اول په لږ زره 15000 روپۍ 2000 تنخوا ته مې ګوره کوم مقصد کار زده کړه بیا دې کار زکه بیا په خدای مهربانه دی خپل پویږي عمره دي تا ماشه هر څه چې کیږي ورسره دولت به کار د ډیری فابریکې جوړ کی کار زمينه برابر کړي. دا ټول شخصي کار دی. دولت خو کارم نه کړ افغانستان کې
بدی تا
محمد یوسف لسو کلونو رئیس هلته کار کوي. دوستان وای چې هر اونۍ 3-4000 افغانۍ کورته وړم. وای خفه يم چې درس مینه دی ویلې خو خوشاله پدې يم چې یو قسم مزده کړي.
زه په خپل باندې استاد یم. دا بوتان جوړوم سیلور دی ځاړه مالونه راځي دلته بیا منګا مېده کوو صفاکو بیا می شرطه وراچو می شرطه تیل میل وراچو غلطه صفاکو بیا راوړو اغه ماشين ته یاچو بیا غله ماشين ناراضي وی لیکيګ لکه وبد اغه سي راضي کاله بوته ماشين اتوماتیک د خپل جګي ګوټيټيګي زال تا ولاړ ما دما مخه تر عزیز کلاوم او بوت جوړی سبقونه منګ لدی ویلی بیکاره بغرځې دو الحمدلله قدر سمونه ویل وس خپل کسب هم زده کړای هفته هفته بعد زما 3000 روپۍ 4000 روپۍ دا زوړه مخور ته الحمدلله ډیر خوشاله یم. خپل وطن هم جوړ د خپل کار مزدوری کو.
ملګرو د میوند پونو یو ځوان مې پوښت هغه ویل از استاد يم او تازه راغلی ځوانانو ته کار ورزه کوم. ترڅنګ یو بل صوفی چټک چټک لګیاو کلب ماشين ته زیر شو او په بټنونو به غوتی وهل او کلب بیا له ماشين راتاو شو او څو جوړه واړه او لوی بوټان به تر راوېستل. ما ویل ات څه کوي؟ هغه ویل
زمانم یاسر محمود دی زه د پکتیا ولایت يم استاد يم.
دا شاګردان ته څنګه ورخه؟
ها شاګردان ته خودل دار چې نوې کس راشي ځان سره ودرو کنه ته خو یو شی مې پوي کو پر مال نرم دی سخت دی چې وخت زیات ورکول کم ورکول کمپیوټر کې مطلب ټول په غمه یو څو ورځې ټایم سره پخې کنه د خپل ټیم بس هغه ورته وخیو هغه په مطابق مطلب میاش دو کې 2.5 پوی کو چر داغه مقصد کار دی.
څنګه دی؟
شکر شکر الحمدلله ډیر ښه کار دی. مطلب هر یو مزدور کار خپل مزدوري لګیدلې ده پکې رزق خپل پیدا کوي په دې کار کې. نو که بس دغه سه فابریکې نه وي نو خدغه علاقان کوم دی چې په کار دی دلته روزګار کې خپل هغه بچر ته لوپری کوله یا به مطلب نور داسې اسخانه شو به اخته شوی لوپری به کوله. نو دا شکر دا چې دا کار مونږ دی لپاره ډیر ښه ده.
د نوماوړی فابریکې لمشر ظریف ګل زدران نمې د تولیداتو پاړه پښتنه وکړه چې کوم سیمو ته لیږي او له هواده بهر هم څوک مال ترې غواړي او کنه. د ویل
الحمدلله تولیدات ښه دي باد نه دي. دا اوس تقریبا مونږه 40 فایې یو قسم مشندري په نام دی یو باندې په ټول افغانستان کې لرو. بلکې افغانستان څو چې درې ملکونو ته یعنی نورو ته کې شروع ته مونږ مقصد مال ورکولای شو او د مونږه تولیدات روزانه تقریبا 3-4000 جوړي تر 5000 تر حتی چې ډبل و چلی کی تر لاس 2000 پورې مقصد رسی ټول افغانستان ته مال ورکو. تقریبا په حدود دی ول 7-8 ولایتو کې مونږ نمائندګۍ لرو. بیا د یوونو نور ولایتو ته څنګه سرحدي ولایتونه دي مقصد تر رسیدګي د مونږ نه رسیږي غوی بیا د غزن انتقالي بل خصوصا مونږ تاجکستان ته کافی مال لګلای دی. مونږ هلته نمائندګۍ لرو تاجکستان ته مال ورکو.
دوستانو زدران د دې ترڅنګ چې ل خپل کارونو خوشاله ول دولت ګلمن هم وو دا چې ولې ل د بی واورو
د مونږ په دې بخش کې کده دولت توجه دې تر وګرځیدله لکه څنګه چې په ایران او په پاکستان کې مونږ عملی پستر ګولې دلې دي چې کوم تولیدات دوی په خپل ملک لري د بل ملک نه کوم تولیدات صرف هیڅ قسم هغه ته اجازه نه ورکول کیږي په ډیر لوړ محصول باندې هغه ته اجازه نه ورکي او مونږ د دولت نه ارمیش د پاره دا تقاضا کړی ده چې مونږ په دې بخش کې د پښې پاپوش پلاستیکي کې پایپ دے کا پاپوش دے پدی کی مونگا تقریبا دس مستثنا یو چې هیڅ قسم د کوم ملک مال رولولو ته ضرورت نه لرو او کچیر ته دا باندې نو مونگا کولای شو چې مقصد په یواز دی دی باندې تقریبا دو چند ری چند کارګر مونږ استخدام کړی شو نو کچیر ته دوی مقصد وو اړی چې مقصد هغه جنسونه چې د خارج نارضی هغه بند کی یا یې مقصد محصولات لوړ کی نو مونگا دا کار به دغمر نورم پر مخ ورشي
ولی 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 داسوشی چی گلاب گلاب زانان میں پردے مزدور مڑوشی چی گلاب گلاب زانان میں پردے مزدور مڑوشی
ددیو نے تاندی چانگی ہم دمرا تر بیا مو اللہ ملشی
یا بتا تا پاتی چشی یا بماتا پاتی چشی ولی ولی داسوشی ولی ولی داسوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پردے مزدور مڑوشی دا پترنگ پترنگ وختونا دا پترنگ پترنگ وختونا دے پستر استر گوڑان داشی ولی والی دا سیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں بپردے مزدور مروشی
آزادی رادیو را روانه خبرونه ترشنا آسمان لاندې We'll be right back.
I'm gonna make you mine.